د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د مرغومي یاجې د دیرشمه د جنوري نونسمه په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپرو اوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي چې پر ګوادر بندر د افغاني توکو د لیږد را لیږد لپاره ځینې سهولتونه ایجاد شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وایي افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې ښځې لیدلي چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. ښاغلې ایګلند ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د دوه میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان دا ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وار د مخه 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږۍ د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پخوانی سیاسي مرستیال بلاخره تر لس ورځو وروسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپله دنده پیل کړه. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مولوي عبدالکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکوونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان سوی وو، خو هغه شاوخوا لس ورځې وروسته دا دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیالۍ تر ګوښه کېدو یوه اونۍ وروسته هم خپله دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11مه په کابل کې په وزارت کې دننه په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکا یوې محکمې سی این این تلویزیونی شبکه هغه پخوانی عسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته یې د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لسګونه زره ډالر اخیستي او له لالهاند افغانانو څخه یې ډېرې پیسې جیب ته اچولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی این این په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوه کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یوه منصفه پلاوي وړ مبرز سی این این په دې قضیه کې پړ وباله. سی این این که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړی، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وښوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونیو راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نښتې روانې دي. د فرانسې خبري اجنس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیې یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نښه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې هم د ترکیې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ تر لږه دریو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو ترکیه بیا د کردستان د کارګرانو د ممنوع ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2016 کال راهیسې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2018 کال له سپتمبر میاشت راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږۍ غوښتنه هم وکړه چې د ځنډېدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. بیا هم سلامونه د خبرونې ته شرغلست د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استاذې وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د گوادر بندر للاري د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د گوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ کې پلی نسي اغیزناکه به نه وي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په گوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
گوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي، نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت به راشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا شپېته فیصده پنځه شپېته فیصده کم شوی دی او اوس بیخي کمیږي، دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډیره وه، خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټه شوې وه نوره هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د گوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته. او سم د منځنی ختیځ پاړه تمه د چلنن څخه د اسرائیل او حماس د لترمنز د اوربان تړون پالیسی ټاکل سوی په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمیر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لویرې تختیدلی و. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پایه مزل کړی و او بالاخره په خان یونس کې د کډوالو په یو کیمپ کې دیره شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیونه او 3 لک نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولای شي بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بل اخر دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بیکورۍ، ورانه او وینې تویدنې بند شي او خپل سیمه او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبول ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپل اصلي مینو ته ورستانو شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخه سلګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریمه او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 46,000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دي، بیا نه دی را سره سوي. من می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرمه دونه وسنه لرم چې خپله مینه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډېر ټینګ کې به چا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه شي، ځکه مینه ستا خو د مینې قدرت په ولکه لرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي، د سالنګ حق لا باندې معلومات پیدا کوي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم دا او ډېر هرتال لپي، ډېر سختې ورځې په تېرېږي ورباندې. که دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارکت نه پوښتنه وکړي، دا سالنګ که څنګه دومره بیروبار ده، دا څه حساب ده؟
امارت په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخی، کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي. نو دا زموږ سر نه په خلاصي چې په دې باندې مشران خبر دي کنه دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستئ چې د هر څه پاک له د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې